السلام علیکم او ستړی مشه د واشنگتن دا پروگرام ګلوبل ویلیج دی او زه وکیل خان یم. دا د دې پروگرام سلورم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زموږ مخکوب لیدونکو نړۍ کې موجودو ستونزو ته جدید حل ویل کیږي. نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورته خو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې با ویډیو وی راپور ګوره. د دې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولي شوي چرته چې د مخکې نه وچې صحراګانې وي. د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته. ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو. د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران، حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي. په السالوادور کې د صحت چارواکي وای تروسا دا نه معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت د اوبو نسخلو په سبب شوي. خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې د دغه پیښو پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
د غنیو پریکونکي څو ساعت وړاندې تر دې چې واستویل مار د غنیو کاروندې او وهي خپل کار پیلوي. دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غواړي. د هر ورځ ستومانې د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده. شل کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو د یوې په چټکې زیاتیدونکې ناروغۍ لامل روغتونونو ته مخه کړه، ډاکټرانو موندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکې ناروغي لري.
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وسخه تر اتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توقع وي لس دولس زله زیاته ده. دا یو پټه ټولوژنه یا یو خاموش کتلیان دی.
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي. په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه د وینې د لوړ فشار او یا شکرې نښې نه لري. جان مورس شاد زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی. د هغه پلار او کا هم د دې ناروغۍ له وجې مړه شوی دی.
دغه ناروغي ناڅاپه راغله. د ملا درد، تبه او کانګي کول ورسره مل وو.
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پریکول او کار پریږدي. اوس په کاروانده کې د مرستندوی په توګه کار کوي. هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمولو پر درمرو لګښت هم په ډیره ګرانه پوره کوي.
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېس ته پام وکړم. که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکي ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی.
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لږ تر لږه لس تنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
کدای سي نور کسان هم وي چې تشخص یې نه وي سوی او مړه شوي. دلته په السالوادور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري.
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغۍ ضد درملو په اړه داسې فکر کېده چې دا یې لامل دی، خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوي هلته یې داسې اغیزه درلوده. ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نوموړی په فکر یو بله وجه به هم وي د اوبو ډېر کم څښاک دی.
دلته ګرمي ډېره ده، ډېره زیاته. دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبه وڅښي. موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي او په ګډه د دې ناروغي د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکو هڅه کوي چې د دې ناروغي اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشينونو په مرسته کیږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستيان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلات او قسطو میکانیزه کول دي او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکه څخه کار واخلي. نو دې معنی دا سوه چې کارګر به زیات سي او یو ستوند داده چې پراتونکو لسوز کې به د کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په تاومدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت یو خندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوروي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وچی یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټي لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پریکولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړې چې یو نوی آله چې پاسره لکه جوړه شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. د غاله پلش هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو خو د غاله بل ډول موادو څخه جوړه شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنا دا شو چې کارګر او زیات د ماخسته شي ځینې وخت با ساعتونه ولګيږي. خپل عالی تیری کړی چې د دې معنا دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاس ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بای هم یو خند دی.
دغه د تخمیرولو زایدین
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادو ډاټ ډلې چیرون کې ټوینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دي، ځکه چې د بوري لوی فابریکا خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي او د دې نه علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانين دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزې کې دي پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورستیو کې د باستون په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 25,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړ شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 لسیزو راهسه په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوې چرته چې مخکې اوچه صحراګانې وي. د غسیمو ته د 150 کیلومتره لرې نه په پایپونو کې اوبر اوستلې شوې او سره د دې د کورونو غندا او بود او پاکول ورستو د باغونو ته ورکول کیږي. د صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوې چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي او یو ویډیوي راپور کې به تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړه سوه ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي. خصوص دا نسی ویلای چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه و. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلتا کرل ممکنه ده ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کاله پخوا داسې نه و چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو ک موږ غواړو پر مخ لاړ شو او ود وکړو، نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالۍ وب کاروي چې سپا کړی سوی دی او بیرته استعمال کېدای شي. د دیش مللری له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه وب د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دی. کتا سو دلته د وبو رسولو لپاره مصنوعي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکاره ده؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوبه نه دي. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس اوسموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانې یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې د سیمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم شوی.
د کم څه چې وړاندوینه سی و ترغه ډیر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیز ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سم کې موسمی بدلون غواښ دومره لوی دی چې موږ د غوڼیانو سره په ګډه کار ونه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزا خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثرا په خاصه توګه غزا ته د اوبو سپلای محدوده کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړۍ په دې متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پایل نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزا په ساحل د 15 میله سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موش په یو کښته کې یو، یا خو به موش په ګډه د کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غرکسي.
د وس لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انصار پاړه او ری شوروي اسرائیل وړي چې گاونډي خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه فلسطین استعمالي یا خرابې وب د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغه وب معیار 40 سلنه لوړ کولای شي. دا ډېری وب دي خدای دا نه کوي.
د فلسطین د وب په خوانی وزیر شداد اتیلی وای دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوی. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټي سی یو لس کلونو د بندیز او تندره وډله اماس ډلې اوالای ورکړي.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتې کیږي، دا په ښکار ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواو ککړې وي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بيږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلودونکو بم پر شانده او د ناروغي د خبرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه د نتیجې ته رسیدلې دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیل عمله به تر 2000 پورې غزا د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنې مرستي چمتو کولو ته وهڅولې.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت. د امریکا ویسکانسن ایالت زنی هغه کلیوالي سیمه چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوی او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کم شوی. د دغې له سبب په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوی. دغه ماشومان اوس لس میل لري یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپل زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړي. د دغه سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو وی راپور کې.
هر سهار شپکلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمه څخه بس تخیجی او گاونډي خارګوټي سپرینګ گرینټا د خپل نوی خوندې ته د ورتګ لپاره لاس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمه ابتدایي خوندې دی چې اوس یو خالی ودانه ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندې وو د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رو رو ورسره مخته کیږي. هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وټړل شو چې پیسې وسپمول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي. او په تیرو دوه کلونو کې په دوو خارګوډي کې دوی نور ابتدایي خوانځي هم وټړل شو. ځینې خلک د مدیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي. او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده.
ورمن چې د ریور ورلی د خوانځي رئیس دی وای. که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کال څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکاوڅو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هاو کورنۍ د لپاره موبیت د لاسه ورکوو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیر لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بیلې شوې او خارګوډي د یوه او بل پر ضد درولې.
دا ډېر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کارن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرنا پپټي ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې باندې کړې، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم شوې.
ریښتیانو خبره تر دې زیاده
اوس خبره تر د بریده رسیدلې.
ولکنسن او نور وایي کله چې ایرینا خوانځي وترل شو د خار زر لمنځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغزه پاتې شوه. اودمر وایي چې خوانځي چې ځوانان راجلبوي د هغه نه بغیر یو د هڅه د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغوی اوس نور شارونه قتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نه کیږي. او زما په فکر بلاخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي ښوونځي کې استاد وه، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نور زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په ښوونځي کې درس ورکوي.
دا ډیره زیات ګرانه وه. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډیر ښه کورنۍ چاپیریال درلود. اوس هم چې زه په لون روکیم، دا یو بل اندېښنه هم لري چې لون روکی زموږ جایدادونو سره به څه کیږي او زموږ د کورنۍ بیا به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د خوانځي رئیس وارموت وای د خوانځي او تړل آسان نه وو او دوه کاله مخکې د مالی د اضافه په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کوم فرمول وجه هغه وای چې مونږ بلخوخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغوی ته وکړی سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټي لري، په داسې حال کې چې ورمت نوې تیارې شوي خوانځي راخکار کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډیر زیات ماشومان دي او دا شکار دی. ښه خبر ده. دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په سینفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه دا هم ویل چې زکوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانه لادیا جانسن او کلی کلی واچو اوس د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دي.
موږ خپل سامانونه خوندې کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خرهختیا تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلود؟
نه.
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوی کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یوه بله دوره وه او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شوه. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پورې او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
د ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خنځې وتړل سي نو ټولنه هم ورسره وتړل سي.
د ځداکړي کارپو جولی انډر وود وای کته هم د خنځې او داسې بندیدل د کوچني خرګوټي لپاره تبایي وي، خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل ته ټولو غوړه ده هر لار ده.
تاسو غواړئ چې تر سهاده چې ممکن وي روشانه پاتې سينو، کله چې تاسو دا د لاس ورکوي د دې معنی دا وي چې د کوونکو او پروګرامونو کې کمی راسي، نو بیا نور د کوونکو او نور پروګرامونو هم کم سي. دا یو بد ویرا ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوندې لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی، بلکې د غسیمې د هوایي دوه حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یوځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخړولو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په پایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې مونږ د انتخاباتو لمخي خبرې کولې نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موزیکي سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې دا شي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینې د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړي. پانزوس کاله مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و، نو هغه بعد ایرینا خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به دغه ځای نیسي.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویران ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس سټېشن د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي، موږ ناکامه سو. نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنه او بودیجې ترتیا لري، خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. د غسیما د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی، چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته. خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپ او سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشه بوتل او نور داسې غندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګ نه وسته. ځنې ځای خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته دغلطه د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصيل په دې ویډیو راپور کې.
په شګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار د نه ختمې دوه کار دی.
او دا بيخي حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی، دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجینیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا څپې د ساحل سره جنگي کې چې ور سره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګند به کې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوې ده، خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزله پکې را جمع سوې ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلې د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکې ورته راپاو نوی ویل کېږي. دلته په مشکله شپږ زره وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یوله سوه قبل مسیحي د زمانې د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موایي ویل کېږي. دا ډیر ښایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ په ساحل راجمع کیږي. دا داسې ده لکه چې څوک درته په سر توپک شیږدي او درته وایي چې تاسو به دا هر څه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنۍ شارګوټي هنګر والا اوږدې مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایستر جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غورځولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزله لار خور نه راځي، ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایستر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته شوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوی چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گھر وي.
د شیشې
وو دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیری گاډی راسی نو د پخوانی مقدس ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي، او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیر خزله. یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګیه د بهر څخه راغواړي. ځایي چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو ټنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میله په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقي ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځایي آبادۍ دومره په توندۍ سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلی ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکارا د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره د ستونزه هواره شي. خو مسله دا ده چې مونږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د خزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی ټیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم ګټلو زوړاندې په ایستر جزیره کې لوی سویرا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومانو ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شایي چې د غورځول سوو توګو یا ټراش زو جوړ دی.
مونږ سو شکر چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم. خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لویه ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسي ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو څخه روایتي او کلاسیکي میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچیو چاچې دغه زړې مجسمې جوړې کړې دي او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي، او د داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسه په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو، او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندې ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له تری خبر درل پکار دی. د دې جزیرې خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي، او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال رافان نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزله څنګه سنبالوي.
دلتا په ایستر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، هم دا او د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټوئیټر یا انستګرام دلاري وګورئ، نو پته دا وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تاسو چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه. تل وی الله پامان.
ساکت کاربران را ثبت می کند. تلاش برای جلوگیری از اعتیاد به اینترنت، استفاده از جی پی اس یا سیستم راهنمایی در افغانستان و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. شرکت گوگل موقعیت و مسیر حرکت کاربران نرم افزارهای خود را برخلاف رضایت آنها ثبت می کند. تنها اندروید یا سیستم عامل شرکت گوگل برای گوشی های هوشمند در جهان حدوداً 2 میلیارد کاربر دارد. این موضوع نگرانی هایی را در رابطه با امنیت حریم خصوصی مردم ایجاد کرده است. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
در اکثر موارد شرکت گوگل در رابطه با فعال نگه داشتن موقعیت یاب از کاربران اجازه می خواهد. به گونه مثال در صورت استفاده از اپلیکیشن گوگل مپس از شما خواسته می شود که اگر از این اپلیکیشن برای راهنمایی استفاده می کنید اجازه دهید موقعیت یاب گوشی شما فعال شود. در صورت موافقت شما با فعال نگه داشتن موقعیت یاب، گوگل مپس مسیر را که روزمره شما می پیمایید و به جاهایی که می روید ثبت کرده و شما می توانید آن را در اپلیکیشن مشاهده کنید. ثبت کردن لحظه به لحظه مسیر حرکت و موقعیت شما در طول زمان نگرانی های را در رابطه با نقض حریم خصوصی ایجاد می کند و در گذشته پلیس از چنین معلومات برای ردیابی متهمان استفاده کرده است که یک مثال آن استفاده پلیس از چنین معلومات در منطقه رالی ایالت نورث کارولینا می باشد. پلیس این ایالت برای پیدا کردن ردپای مجرم در تلاش یافتن وسایل و گوشی های نزدیک به محل حادثه بود. بنابراین شرکت گوگل به شما اجازه می دهد که موقعیت یاب را به طور موقت در بخش لوکیشن هیستوری یا تاریخچه موقعیت غیر فعال کنید. گوگل می گوید که با غیر فعال کردن موقعیت یاب نمی تواند تاریخچه موقعیت شما را به یاد داشته باشد. صفحه راهنمایی کاربران نرم افزارهای گوگل در رابطه چنین نوشته است: هر وقت که خواسته باشید می توانید موقعیت یاب را غیر فعال کنید. وقتی موقعیت یاب غیر فعال است، تاریخچه مسیر حرکت شما ثبت نمی شود. این گفته ها واقعیت ندارد. حتی در صورتی که موقعیت یاب گوگل به طور موقت غیر فعال هم باشد، شما را از اپلیکیشن های گوگل بعضی از جاهایی را که شما می روید بدون گرفتن اجازه از شما ثبت می کند. به گونه ای مثال، گوگل موقعیت بعضی از جاهایی را که شما هستید و برای لحظه اپلیکیشن مپس را باز می کنید ثبت می کند. همچنان در تلفن های اندروید وقت معلومات آب و هوا تجدید می شود. به طور عمومی موقعیت شما نیز به طور دقیق تثبیت شده و ثبت می شود. همچنان در بعض اوقات جستجو در شبکه اینترنت که با موقعیت هیچ رابطه ای ندارد، مثلا جستجوی یک نوع کلچه و یا کاغذ پران برای کودکان، حساب شما در سایت گوگل موقعیت شما را به طور بسیار دقیق ثبت می کند. فردریک کالتیونر از نهاد پرایوسی اینترنشنال یا حریم خصوصی بین المللی میگوید که ثبت کردن موقعیت افراد بدون رضایت آنان کار نادرست است.
بسیاری از اپلیکیشن ها برای فعالیت نیاز به معلومات موقعیت شما دارند و این کار اشکالی ندارد، ولی شما باید مشتریانتان را از قبل آگاه کنید که با معلومات آنها چی کار انجام دهیم و شما باید به آنها اجازه دهید تا آن را غیر فعال کنند. مشکل این است که شرکت ها هر چه بیشتر در مورد شما بدانند به آسانی شما را تحت تاثیر قرار می دهند و برای این کار موقعیت شما یک بخش بسیار مهم است. ما باید همیشه درباره هر کس که مقدار زیاد معلومات را ارزیابی می کند از احتیاط کار بگیریم، زیرا امکان استفاده از معلومات بر ضد خود ما وجود دارد و نباید نگرانی ما تنها در رابطه با شرکت مشخص باشد. امکان این هم وجود دارد که معلومات به زور و یا به امر پلیس از شرکت ها گرفته شود و همچنان در شمار زیادی از کشورهای جهان روش حفاظت از معلومات و حریم خصوصی وجود ندارد.
اما سخنگوی شرکت گوگل در پیام کتبی با آژانس خبری رویترز نوشته است که موضوع آنان در این رابطه کاملا روشن است.
راه‌های مختلفی وجود دارد که گوگل برای مساعد کردن تجربه خوب خدمات به مردم از آن استفاده می‌کند، مانند تاریخچه موقعیت، فعالیت در شبکه اینترنت و اپلیکیشن و خدمات موقعیت‌یابی وسیله‌ای که شما به کار می‌برید. ما درباره این خدمات به طور واضح معلومات ارائه می کنیم و تنظیمات را بهتر می سازیم تا مردم بتوانند آن را روشن و یا خاموش کنند و هر زمانی که خواسته باشند تاریخچه استفاده خود را حذف کنند.
پس از رسوایی های اخیر شرکت فیسبوک و تصویب قوانین تازه برای حفظ حریم خصوصی در اتحادیه اروپا، شرکت های بزرگ تکنولوژی به دلیل عملکرد آنان در مدیریت معلومات تحت بررسی قرار دارند.
میان آنچه مردم می توانند درک کنند و کاری که شرکت ها انجام می دهند اختلاف وجود دارد و به نظر من بهترین مثال آن این است که شما کمی بیشتر توجه می کنید و تنظیمات را تغییر می دهید و نمی خواهید موقعیت و مسیر حرکت شما ثبت شود، ولی شرکت ها باز هم موقعیت شما را ثبت می کنند. بنابراین این کار فراتر از انتظار معقول مردم است.
این مسئله بر حریم خصوصی بیش از 2 میلیارد کاربر که از سیستم عامل آنراید شرکت گوگل استفاده می کند و همچنان صدها میلیون کاربر آیفون که از اپلیکیشن گوگل برای نقشه راهنمایی و یا جستجو کار می گیرند تأثیر می گذارند.
په داسې حال کې چې نن سبا ډیر خلک د ورځني ژوند ډیرو چارو د ترسره کولو لپاره له زیرکو تلیفونونو کار اخلي، یو شمیر طبي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د ټکنالوژۍ په وسیلو باندې احتیاط ورځ تر بلې زیاتېږي. یعنې د ستونزې د حل لپاره شرکتونه او حکومتونه په ګډه سره کار کوي. نور تفصیل پریپورت.
ښایي د هغو ورځو تصور سخت وي چې موږ موبایل تلیفونونه نه درلودل، خو یو شمیر کارپوهان وایي د تلیفونونو، تابلیټونو، کمپیوټرونو او نورو وسیلو زیات استعمال زموږ صحت ته تاوان لري.
د ډیرو خلکو خوب یې متاثره کړی، ځکه د تلیفون او کمپیوټرونو د رڼا له امله کافي خوب نه کیږي، او د ټولنیزو رسنیو او گیمونو لپاره د تلیفون زیاته استفاده په زیات احتمال سره ډیپریشن رامنځته کوي.
د یو شمیر څیړنو له مخې په تلیفونونو د معتادو کسانو شمیر د 1 او 6% ترمنځ ښودل شوی.
اوس چې د ټکنالوژۍ د استعمال له امله ډیر کارونه په چټکۍ سره کولای شو او خلک ډیر وخت په ځیرکو او وسیلو باندې د کار، گیم وهلو او نورو تفریحي شیانو تیروي، له تلیفون پرته ژوند په یو مشکل بدل شوی.
د ګوګل شرکت د ډیجیټل صحت په نامه د یوې ځانګړې پاڼې د معرفي کولو اعلان وکړ، او د اپل شرکت هم په پلان کې لري چې د روان کال په وروستیو کې له ټکنالوژۍ څخه د کمې استفادې یوه ځانګړتیا معرفي کړي. فرانسې له کاري ساعتونو وروسته د ایمیلونو استول بند کړي او د داسې قوانینو په ترتیبولو کار کوي چې زده کوونکي به په ښوونځیو کې د تلیفون له کارولو منع کړي. تانیا ګوډن چې له 10 کلونو راهیسې د ټکنالوژۍ په کاروبار بوخته ده وایي مور او پلار خپلو کوچنیانو ته په ډیر کم عمر کې تلیفونونه ورکوي.
کوم څه ته چې زه ډیجیټل بیبي سیټینګ یا په ټکنالوژۍ سره د ماشوم رالویونه وایم، دا دی چې میندې د خپل ماشوم د آرامولو لپاره د 2 دقیقو لپاره تلیفون ورکوي. له همدې ځایه دغه احتیاط شروع کیږي.
اغلی ګوردن اوس داسې یو شرکت مشري کوي چې په ټکنالوژي باندې د خلکو د احتیاط د کمولو لپاره کار کوي. خلک خپل تلیفونونه ګل کوي او پر ځای په طبي فعالیتونو کې برخه اخلي.
یو ساده کار چې وکړو دا دی چې تلیفون له خپل نظر لري کیږو، ځکه په دې توګه نشو کولای د زنګ او غږیزو پیغامونو غږ واورو. البته د زنګ غلي کول هم ښه کار دی.
د زیاتو خلکو لپاره د دغه خبرې کول اسانه خو عملي کول یې ګران دي.
شاوخوا 400 کال پخوا انګریز سیاح جان سمیت د امریکا د متحده ایالاتو په ختیځ کې پروت د چسپیک بی خلیج له یو سر څخه بل سر ته سفر وکړ، او شاوخوا 4800 کیلومتر په مساحت یې د خلیج او شاوخوا سیندونو نقشه واخیستله. اوس د نوې ټکنالوژۍ پر مټ داسې نقشه اخیستل شوې چې خلک یې په مجازي توګه په آنلاین باندې کتلی شي. نور تفصیل ریپورت.
د ماریلند ایالت د پورټاکسن په سیند کې چې د چسپیک بی د خلیج یوه برخه ده، دغه کوچنۍ کښتۍ د ټیرن 360 په نامه د مجازي نقشې اخیستنې د شرکت د رئیس راین ابراهیمسن لخوا ډیزاین او جوړه شوې. د ګوګل سټریټ ویو له ټکنالوژۍ څخه په الهام اخیستو ښاغلی ابراهیمسن د سیندونو داسې مجازي نقشه جوړه کړې چې کتونکی حس کوي په کوچنۍ کښتۍ کې سپور دی او هر څه له نږدې ویني. خو د دې ډول یوې مجازي نقشې جوړول دومره هم آسان کار نه دی.
په پاسنۍ برخه کې شپږ کمرې د نوري او سنسر او جی پی اس لرو. دلته لاندې د روښانه لمسی سکرین لرونکی کمپیوټر لرو. کمرې په کمپیوټر فعالیږي چې په عین وخت کې د جی پی اس لارښود، هوا، فشار، لندبل او حرارت ثبتوي.
کله چې کښتۍ د پوتاکسن په سیند کې روانه وي، کمرې په هرو 200 مترو کې په لوړ کیفیت سره په سلهاو او زرهاو عکسونه اخلي چې مجازي نقشه ورڅخه جوړه کړي. نن ابراهامسن د پوتاکسن د سیند د برخې 40,000 نور عکسونه اخلي او نقشې ته ورزیاتوي. د چاسپیک بی د یوله سیندونو د مجازي سفر نقشه د چاسپیک کنزروانسي په نامه د چاپیریال ساتنې د یوې ټولنې لخوا تمویلیږي او د چاسپیک کنزروانسي ډاټ اورګ په ویبسایټ کې کتل کېدای شي.
موږ غواړو چې خلکو ته معلومات برابر کړو او د دې الهام ورکړو چې زموږ سیندونه وګوري، د چاسپیک بی خلیج لیدنه وکړي او د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
ابراهامسن وایي مجازي سفرونه د سندونو د خکولا د خودلو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې ستونزې هم را برسېره کوي.
د سواحلو لمنځتلل، ککړتیا، د کانالونو وچیدل او په اوبو کې د ډیرو ټایرونو موجودیت او یوازې په خودلو سره خلکو ته خودل کیږي چې خلک د خپل چاپیریال او سندونو په پاکولو کې برخه واخلي.
د پوتاکسن په شان سیندونه چې د چاسپیک بی خلیج ته بهیږي د واشنگتن او بالتیمور په شان لویو ښارونو سره نږدې موقعیت لري او په دې توګه ډیرو خلکو ته فرصت ورکوي چې د خلیج مجازي او حقیقي ننداره وکړي.
خلک له مجازي سفر څخه په ګټه اخیستو کولی شي د خپل میز له سر څخه، له خپل کور څخه او یا هم په دفتر کې خپل سفر پلان کړي او یا په خپلو موبایل تلیفونونو کې د نړۍ په هر برخه کې وګوري.
وس د چاسپیک بی خلیج ته ور بهیدونکې ټول سندونه د انګریز سیاح جګړن جان سمیت په نامو نومول شوی ملي تاریخي پارک برخه دي.
نظر میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه ژیلا جان نوری در این بخش ما را همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
جان سلام خدمت شما و خدمت های بیننده عزیز. بله، باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که هم آوردیم که با هم یک جای مشاهده میکنیم. در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، ربات ها در مرکز برنامه گذاری استراتژیک سال 2020 چین قرار دارد. استفاده از هوش مصنوعی میتواند اقتصاد چین را تغییر دهد. ربات های پرواز کننده، ربات هایی که می رقصند و برخی دیگر از ربات ها که در بخش صنعتی کمک می کنند جزء نمایشگاه جهانی ربات سال 2018 در شهر بیجینگ بود. چین در نظر دارد که برنامه استراتژیک خود را الی سال 2025 با ساختن ربات ها متمرکز سازد. در این برنامه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تکنولوژی بیشتر در نظر گرفته شده است. قرار است شرکت های داخلی ربات ساز چینی به شمول کنبات انواع خدمات هوش مصنوعی و ربات های انسان نما را تولید نمایند. در رقابت شرکت های ربات ساز آلمانی با ساختن نوع بهتر ربات ها در ردیف اول قرار گرفتند. در خبر دیگر، باز هم در مورد ربات ها، در کنفرانس بین‌المللی ربات ها در بیجینگ مسابقه ربات ها برگزار شد. در این مسابقات ربات ها به جنگ پرداختند و یکی بر دیگر پیروز شد. جنگ ربات ها نوع جدید رقابت ربات هاست که در آن توانایی ربات ها تخریب شدن و در مجموع امکاناتی که ربات ها با آن کار میکنند امتحان میگردد. حداقل 200 بازیکن از دانشگاه های مختلف چین با معرفی ربات خود در این مسابقه یا جنگ ربات ها شرکت نموده بودند. برخی از ربات ها با چکش، بیل، رنج، چرخک و غیر اشیاء مخرب مجهز ساخته شده بودند. یگانه قانونی که بر همه ربات ها تطبیق می شد این که هر ربات باید حدود 13.5 کیلو وزن داشته باشد تا در رقابت راه پیدا کند. ربات ها در ظرف 3 دقیقه بازی می کردند و هرگاه در 10 ثانیه اول حرکت می کردند از بازی بیرون می شدند. قضات نظر به سرعت و حرکت ربات ها را بررسی کردند. در خبر دیگر از کیوبا، اولین بار مردم کیوبا اینترنت و وای فای را برای چند ساعت تجربه کردند. اخیرا شرکت های مختلف در کیوبا تلاش نمودند تا اینترنت را به مردم این کشور برسانند. در نتیجه اولین بار جمعیت 5 میلیونی کیوبا حدود 8 ساعت متواتر اینترنت داشتند. شرکت مخابرات کیوبا رساندن اینترنت به طور امتحانی را به مردم یک موفقیت خواند. مردم کیوبا فقط در بیرون از منزل و از طریق هات اسپات با اینترنت و وای فای دسترسی پیدا کردند. تا کنون خدمات اینترنت در منازل افراد امکان پذیر نشده است. یکی از بلاگرهای کیوبایی از حساب شخصی خود در توییتر اولین بار از کیوبا پست نمود و استفاده اینترنت توسط باشندگان کیوبا را یک موفقیت شهروندی خواند. آریو نوع جدید چراغ هوشمند است که برای کمک به افراد در منزل با گزینه هوش مصنوعی و وای فای ساخته شده. این چراغ که با سایر اشیای خانه از طریق وای فای وصل میشه، در این زمان نوع سلیقه شخصی فرد حفظ میکنه. با بیداشتن روشن میشه و موقع شام چراغ رنگی تیره را به خود میگیره تا فرد با فراموش کردن خستگی روز آماده خواب شود. این نوع چراغ ها نه تنها به روشن ساختن منزل ساخته شده، بلکه برای کاربر کمک میکنه که ساعت بهتر داشته باشه. قیمت از او کمتر از $250 است. فایر والا اسم وسیله است که میتونه امنیت اینترنتی را در منزل یا در محل کار تامین کنه. این وسیله با اسکن کردن با راوتر یا وسیله رساندن اینترنت در خانه وصل میشه و در صورتی که در اینترنت ویروس باشه یا کسی تلاش کنه داخل شوه، او را مانع خواهد شد. این وسیله هوشمند و قوی برای مسئولیت و بخصوص حفاظت اطفال که با اینترنت وصل میشن طراحی شده است. قیمت آن حدود کمتر از $130 است. اولین پرامپتر یا خوانش متن از صفحه کمپیوتری به شکل کوچک است و به نام کویک استارتر ساخته شده. این نوع پرامپتر که با تلفن هوشمند وصل می‌گردد، با گذاشتن لنز مخصوص روی کامرا قرار می‌گیرد و برای کاربر با خبرنگار یا خبرنگار اجازه می‌دهد که گزارش خود را با خوانش پرامپتر یا متن به راحتی ثبت کند. گیم پلی‌استیشن و سایر وسایل بازی گیم ها به نام مانستر هانتر که اخیراً برای علاقه‌مندان عرضه شد، به عنوان یکی از پرفروش‌ترین گیم های امسال شناخته شده است. تا کنون حدود 10 میلیون کپی از این گیم برای پلی‌استیشن به فروش رسیده. شرکت سونی بر علاقه‌مندان پلی‌استیشن 4 کنترلر جدید با رنگ‌های جالب طراحی و عرضه کرده. اینا کنترلرها با امکان ضد تکان خوردن با قیمت $65 به فروش می‌رسند. یکی از چینل‌های یوتیوب که نواره‌های تکنولوژی را در قالب ویدیوهای کوتاه و معلومات مشخص از معرفی می‌کند، چینل تک دیلی یا تکنولوژی روزمره است. در این چینل برخی از اپلیکیشن‌های مفید نیز معرفی شدند که معلومات از خودتون می‌تونید در ویدیو دنبال کنید. اسم چینل یادداشت کنید تک دیلی.
تشکر از شما همجیلا جان، یک دنیا. و همچنان از شما تشکر که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما مطالب جالب و تازه را از جهان تکنولوژی در صفحه فیسبوک کاروان و چنل یوتیوب کاروان نیز به نشر می‌رسانیم. امید است ما را در رسانه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. افغانستان که یو شرکت د موټرونو د خوندیتوب څارنې او امنیت لپاره د جی پی ایس سیستم فعال کړی. د درک فنون د دغه شرکت مسؤول وایي که څه هم د جی پی ایس آلې له بیرون څخه راوړي، خو د چلونې سیستم او ډیټابیس یې دلته ورته جوړ کړی دی. حکمت سروش تر دې اړه یو رپورټ لري.
د ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار چې د درک پنوم د ټکنالوژي خدماتو یو شرکت لري، د موټرونو د خوندیتوب څارنې او د غلا د مخنیوي لپاره په موټرونو کې د جی پی ایس د لګولو یو سیستم جوړ کړی. سهار وایي چې دغه جی پی ایس سیستم ته یو ډاټابیس جوړ کړی چې موټرونو پکې څارل کیږي او د دې ترڅنګ د موټر څښتن کولای شي د خپل ځیرک ټلیفون او کمپیوټر له لارې هم خپل موټر وڅاري، او که موټر غلا شي کولای شي د موبایل او یا پیغام له لارې موټر ګل کړي.
د موټر موږ باندې ارتیابي کولای سو، لیدلای سو چیرته ده د دې موټر باندې چلندول بندولای سو، کولای سو موټر څومره تیل دي، څومره چیرته ګرځیدلی ده، په څومره سپیډ ګرځیدلی ده، پر ای سی ایم سی ګولولای سو، په انټرنیټ ګولولای سو. لږه را دوه خواته موږ د موټر تاریخچه کتلای سو، موټر په تیر یو هفته یو دوه هفته یو میاشت درو میاشت پورې د چیرته ګرځیدلی ده او په کوم سرعت او په کوم تیلو په دې مشخصاتو ګرځیدلی هغه ټول تدریخي او تاسو مرسته کوي.
د درک مسول وایي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو او ادارې د خپلو کارکونکو د څارنې او خوندیتوب په خاطر له جی پی ایس څخه کار اخلي.
یواز ماشمان نه اته ډیری کمپنی خپل مارکیټران دی خپل کارمندان سي او دی باندې کار کوي غیر جی پی اس کړي دي چې دی وګوري دي چیرته دي چا سر کینی ان پټول کې غیر د ثارو لوکي همکاري سر کوي دی خپل کار په وخت اجرا کوي کنه نو غي استا د سي ډیری کسانو د ماشمان په څنګه مو سره جی پی اس کړي دي.
اغه ملک سهار وایي چې د کابل تر څنګ په یو شمیر لوی ښارونو کې هم څنګه جوړ کړي او رستر بلې مشتریان په زیاتې دودي. حکمت سروش، کابل. محصلان یک پوانتون مصری برای ترویج انرژی های پاک و قابل تجدید و مقابله با افزایش قیمت تیل موتری را طراحی کردند که از هوا به حیث انرژی کار می‌گیرد و به گفته آنها استفاده از این موتر تقریبا هزینه ندارد. شرح بیشتر بریم.
محصلان پوهنتون حلوان مصر روی نظریه پژوهش کردند که در صورت امکان از هوای متراکم یا فشرده به حیث انرژی حرکی در موتر استفاده کنند. آنان در مدت یک سال توانستند نظریهشان را در عمل پیاده کرده و موتر را طراحی کنند که با استفاده از هوا حرکت می کند. این محصلان در بخش انجینری میخانیک پوهنتون حلوان مشغول تحصیلند و در جریان طراحی و ساختن این موتر با کمبود منابع مالی و نبود تجهیزات روبرو بودند. اما این مشکلات نتوانست آنان را از یافتن راه بدیل و رسیدن به هدف باز دارد و در نهایت موفق به ساختن موتری شدند که با هزینه کم و انرژی پاک حرکت میکند.
چیزی که از قیمت اصلی آن مهمتر است هزینه استفاده از آن می باشد. هزینه استفاده از این موتر تقریبا صفر است. در واقع شما هوای متراکم را به کار می برید. شما نیاز ندارید برای خرید تیل پول بپردازید و به هوای سرد نیز نیاز ندارید.
در ابتدا محصلان تلاش کردند تا موتر را طوری بسازند که با استفاده از هوای فشرده در بالون کاربن فایبر فعالیت کند. هوا از داخل بالون به دستور یک سرکت برقی آزاد شود و در نهایت موتر حرکت کند. سپس نظریه آنان به دلیل نبود بالون کاربن فایبر تغییر کرد و در عوض انجن پترولی را تغییر دادند و با استفاده از هوای فشرده آن را فعال کردند. این موتر در حال حاضر با سرعت 40 کیلومتر در ساعت حرکت می کند و مسافت 30 کیلومتر را با یک بالون هوای فشرده می پیماید. این محصلان معتقدند که با استفاده مؤثر از منابع این موتر با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت خواهد کرد. این گروه در آرزوی یافتن منابع مالی هستند تا بتوانند این موتر را به طور گسترده تولید کنند.
نړۍ په سمندرونو کې لږ اندازه یورانیم موجود دی. د یورانیم څخه د اتمي ریاکټرونو لپاره د سوخت موادو په توګه کار اخیستل کېږي، خو د سمندرونو له اوبو څخه یې تصفیه او ترلاسه کول ستونزمن کار دی. د دې لپاره فابریکا کې ساینس پوهان له کار څخه په ګټې اخیستو په اوبو کې د موجودو یورانیمو د ترلاسه کولو هڅه کوي. نو تاسو فریفور
د جاکټونو د اوبدلو لپاره د اکرلیک تار په څیر تارونو څخه څیړونکو داسې ټکنالوژي جوړه کړې چې په اوبو کې موجود یورانیم جذبوي. له ډیرو تجربو وروسته بریالي شولو. د اکرلیک تار داسې یو کیمیاوي ګروپ لري چې د سمندر له اوبو څخه د یورانیمو د جذبولو لپاره په خاصو کیمیاوي ګروپونو بدلیدلی شي. د سمندر په هر لیتر اوبو کې شاوخوا 3 مایکروګرامه یورانیم موجود دی. دغه کم اندازه په مجموع کې 4 میلیارد ټنه کېږي چې د اتمي بټیو لپاره د سونګ د موادو په توګه د راتلونکو څو پیړیو لپاره کفایت کوي. د استخراج د مناسبو شرایطو د معلومولو لپاره د ډبل نارنجي تار پاک بندلونه د سیاتل د ښار په یو لابراتوار کې د اوبو د هاوس په لندنۍ برخه کې ځای پر ځای شول او د سمندر د څپو چاره تقلید شوله. یو څرخ د یوې میاشتې لپاره ور باندې د سمندر اوبه وپاشلې. چړونکو تار په منظمه توګه چکاو چې معلومه کړي څومره رادیو اکټیو مواد جذب کړي.
were able to control seawater use natural seawater
من په دغه تجربه کې وکول شو چې د سمندر لوبو ګټه واخلو او کنټرول کړو په دغه تجربه کې مو د حرارت درجه هم کنټرول کړل شو د اوبو جریان هم کنټرولو چې د جذب او رسوب لپاره مهم دي
دا غتار به ورسته د ال سی دبليو په نامه د ټکنالوژي او شرکت توسول شو او هلته ورڅخه د یورانیم پودر واخستل شو په اوله مرحله کې 15 ګرام یورانیم تر لاسه شول 15 ګرام دومره زیات نه دی خو دغه پروسه ته پرختیا ورکول خای د امریکا د اتمی برق په صنعت کې چې د اوس لپاره د خپل اړتیا وړ 90% یورانیم له بهر څخه واردوي جوړ بدلون راولي ل دغه ټکنالوژي څخه په نور برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي
This material
دغه ټکنالوژي همدارنګه کولای شي چې درانه او قیمتي فلزات جذب کړي زی په بیلابیلو برخو کې د استفادې امکانات وینم د مثال په توګه له اوبو څخه د زهرجنو وسپنو جذبول او په تولیدي کارخانو کې د اوبو د پاکولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل
چې دا د سمندرونو د راتلونکو لپاره ښه خبره ده
پنګولینز یا میګی خوړونکي هغه ژوي دي چې په نړۍ کې په پراخ کچه غیر قانوني تجارت کوي اوس بریتانوي څېړونکي غواړي د ټکنالوژۍ په مرسته د دغو ژوو د غیر قانوني ښکار او قاچاق مخنیوی وکړي تفصیل ریپورت
پنګولینز یا میګی خوړونکي ډیر قرار حیوانات دي دوی د ارمډلو د حیوان په شان زغری ته ورته کلک پوسټ کوي لري چې خپل ځان ور باندې لنورو ښکاری حیواناتو ساتي د دوه حیواناتو پوسټه کې ته د تقاضا زیاتیدو د دوه حیواناتو غیر قانوني ښکار ته زمينه مساعده کړي خو اوس په انګلستان کې چړونکو د داسې وی طریقې په انکشاف کار کوي چې تر مخې به د میګی خوړونکو له پوسټه کو څخه د ګوتو د نخې په اخستو سره ښکاریان پیدا کړي
مونږ دغه حیوان پوسټه کې د جل پسکن کې کې خود کله چې نرم شو نو په سیستم کې کار ورکړ او د ګوتې نخې مو ورڅخه واخیستله
د غادلی ټیم د جرم له صحنې څخه د شواهدو د ترلاسه کولو لپاره لمنل شو نړیوالو معیارونو څخه ګټه اخلي دوی د جل ټوټې په پوسټ کې باندې مخي او له هغه وسته اسکن کوي چې په پوسټ کې باندې د ښکاری د ګوتو نخې پیدا کړي د ټکنالوژي څخه د ګټه اخیستو دغه ساده پروسه د قانون منګولو ته د ښکاریانو او قاچاقبرو لسپارلو سره مرسته کوي
د ګوتې نخې خای په هغه کیفیت معلوم نشي چې د یو حقيقي جرم له صحنې څخه اخیستل کیږي خو بیا هم کولای شو له یو شمېر طریقو او مواد څخه په کار اخیستلو داسې شواهد ترلاسه کړو چې په نورې تجزیه او تحلیل سره یو څه کره شواهد ورسخه ترلاسه کړو
له دغه پروژې سره د لندن د حیواناتو د پیژندنې ټولنه او د بریتانیا سرحدي ځواکونه همکاري کوي ځکه له خطر سره د مخامخ ژوو چې میګی خوړونکو هم پکې شامل دي د تجارت د ممنوعیت نړیوال میثاق لمخې د دغه ژوي د پوستکي انتقال منع دی او له سرحدي ځواکونو باید اجازه واخیستل شي دغه ټکنالوژي به د میګی خوړونکو ژوو په غیر قانوني تجارت ژور اغیز وکړي
what it does is it gives us the ability
دغه ټکنالوژي سره کولای شو چې د میګي خوړونکو د پوستکي د قاچاغ د مخنیوي ترڅنګ د مجرمینو هغه سازمان یافته کړي هم پیدا کړو چې د قاچاغ ته زمينه برابروي
کچيري دغه قاچاغ مخه وننی ولشي نو د میګي خوړونکو نسل به ورکشي
پوزین سیمو کې دغه حیوان نسل په بشپړ توګه منځتلله په همدې خاطر په کار د چي د تجارت د مخنیوي لپاره لارې چارې پیدا کړو او د ښکار مخه ونیسو
کریستی هندرسن د پیټا په نامه له حیواناتو څخه د دفاع لیویټولن سره کار کوي
موږ نه یوازې دغه حیوانات وژنو او د بدن لغړیو یې د غلطو رواجونو لپاره کار اخلو بلکې نسل هم له خطر سره مخامخ دی او باید د ساتنې لپاره ډیر کار وکړو
د حیواناتو او نباتاتو قاچاق له انساني قاچاق مخدره موادو او د وسلو له قاچاق وروسته څلورمه درجه لوی نړیوال جرم ګڼل کیږي هر کال له دغه غیر قانوني تجارت څخه د ولس او درويشت میلیارډ ډالر ترمنځ غیر قانوني پیسې ترلاسه کیږي
دا وزريونی کاروان هیله د خبرونه ټول مطلبونه مې په امر کې دي مخکې څه په معنی غواړم یاده ونه وکړم موږ د خبرونه د لاخوال لپاره تاسو نظر یو او وړاندې د استګي پلاره تاسو کولای شئ د نن خبرونه په ګډون چې کاروان ټول تیر خبرونه د کاروان د فیسبوک په پاڼه یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دری په پښتو وګورئ هیله ده سلام تاسو بیا الله حافظ We'll be right back.